قبل كده سهر لاس بجسوية. السلام عليكم درنو دوستانو يوزل بيا دي خبروني تزا فريبا زهر شرق لاس در توام پا دي وساعت كي تر ديرا دي خبروني ديرا برخ دي ازادي راديو فرهنگي مجالي تزنگري سويدا خو پستر كي ولند خبري برخ حملرو مخ كتر دي چه دي قبل واشنگتن ترمز دي گاج نوی پلان پارا دي افغانستان دي بحرانيو چارو دي وزير زرگندوني در وورم دي افغانستان سيمونري مهم خبر نووري. سر که ده مهم و خبر و نسرتی که ده ناتو سرمونشی وی پا افغانستان که ده ناتو ده ماموریت پا اره چه هره پریکل کیجی باید پر دی بنسد وی چه در تلاسسی چه ده هواد بیا ده ترهگرو پا خوندی پا نخزای نبدلیجی. پا فاریاب که ده ازاد و خبریالان و ده طولنی مشر قطب و دیم کوهی پا وصلوال برید که تیر ماشام تپی سویده ای او ده روختیان نریوال سازمان او اروپای طولن ده ختیزی اروپا لشپر و هوادون سر ده مرستی پا توگه ده کویت نونس واکسیناسیون پروگرام پیلوی. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه هر پریکړه چې کیږي باید پر دې بنسټ وي چې ډاکټر لاس سي چې د هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ د خبره پرون په برکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په برکسل کې پیل شي. په دې دورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي که خپل پوځي ماموریت ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده. حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو او یا به له دې هېواده ووځو او د خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دو موټرو د پنځشنبه پر ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې پکې 15 تنه ساتونکي وژل شوي دي. یونما پر ټویټر پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 هم کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دې ولایت کې د پژواک خبری آژانس خبریال قطب الدین کوهی په یوه وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنې په بازار کې پر ډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس صحیح په ګډون او خبریالان وژل شوي دي. د ګردو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده په پای کې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولس ته، زخمی ټپي افغانستان ته، غمجن ولس ته د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک. هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپښو غورځاوه. زموږ غلازه د ریډیوري لسکونو معلولینو پرون د درېمې ورځې لپاره د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان د پولې په اوږدو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. معترضین د کارموندنې، د وړیا روغتیایي مراقبتونو او د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول غواړي. دا اعتراضونه د فبروري پر 9 د جنوبي وزیرستان په انګوراډه سرحدي سیمه کې په تحسن پیل سوه. دوی وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل سوي. د دې مظاهره چانو یو تنظیمون کې دین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اعتراضونو کې 250 کسان ګډون لري چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو، ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې معلول شوي دي. د واڼه ښار د کمشنر مرستیال بشیر خان ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکي به د دغو مظاهره کوونکو یوازې منطقي غوښتنې وارزوي. دوی ادعا کوي چې دغه معلولین په سرحد کې د قاچاق د اجازې په لټه کې دي چې د خبره دولت به دا کار ونه مني. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د ختیځ اروپا له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 واکسیناسیون پروګرام پیلوي. د دې پروګرام لګښت 8.5 میلیونه ډالر یاد سوی دی. اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې د فبروري پر 11 ویلي چې په دې پروګرام کې به ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ګرجستان، مولداویا او اوکراین شامل وي. اروپایي کمیسیون د دې پروګرام هدف د کوواکس نړیوال نوښت له لوري د اروپا د یو څه بېوزلو هیوادونو سره مرسته بللې ده. دا شپږ هیوادونه د ختیځ اروپا برخې دي چې غواړي اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړې کړي. او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربیره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسي جرګې غونډې ته وویل شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي. د میرمن مرکل تر دې څرګندونه یوه ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. لکه څنګه چې مې مخکې ویل، وړاندې په خبرونه کې ډیره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجله لرو، خو تر هغه د مخه دغه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوي ګډ پلان خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چارې پیل سوي دي او په شدت به مخته ولاړ سي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت او در امریکا در دولت در گرد پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وراندگام اخلو در پروسه لطیرش پی راهی سی پیل شوی ده او پشتت به مخت اولالشی. په دې پروسه کې د دواړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس به ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډه لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 مینیټې د سولې د هوکړې بیا کتنې تود هرکلی کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپلو خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې له افغان پلاوي سره بیرته خبرو ته کښېني، خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمې هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقي ما به طالبان پیام
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. ښاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره په شپږمه سیمه ییزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په غزنی ولایت کې د وژل سوي سرتیرو د کورنۍ شذینه خپلوان له دولت څخه د اکرامیه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامیه یا بیخي نه دی ورکړل سوی او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیر لږ برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا وایي چې دغه میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوي سرتیرو له اکرامیه برخه مڼي سي. نور حال په دې راپور کې
نیا ذرا کړی نه وکیل می خسر د خسر می اورجنی اور کډا ډیر وخرته وای بند نی اور کوي.
دا د غزنی قرباغ ولسوالی 15 دیرش کلنه مینه د چله دولت څخه د خپل وجل سوی سړی د اکرام یې غشتنه کوي. دا وای څلور کال وړاندې سړی په خپل ولسوالی کې د پولیسو په لیکو کې ووجل سو. امینه د څلور اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیری وژل سوو سرتیرو کونډې او بورې له دې ستونزې کړېږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څه برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایې کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی یې پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا گیلان ولسوالی زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایي کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی یې شاوخوا درې نیم کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په گیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تېر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوې دي. د غزنی ولایت د ټولنیزو چارو مرستیاله حسویاندړه بیا وایي په دې تړاو یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیه څخه برخمه نیسي. دا غلی اندړې په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شاهدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي. دا زیاتوي په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شاهدان د شاهدانو او معلولینو په ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پندې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت او زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
د غزنی نظامی چارواکي بیا وایي دوی هڅه کړې ده چې د خپلو وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغې کورنیو ته وسپاري. امنیه قمندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه په خپل وخت باندې ورنکو. په هماغه لحظه په هماغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بعضو شهدا او وارثین معلوم نه اوسیږي. موږ نشو کولی چې هر چا ته د هغوی اکرامیه ورکړو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو له امله له بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړېږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله موږ خبرونه را سره واورېدلې. د ژمنې سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله لرو چې احمد شي برچم تو کړه.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه.
احمد شبریم دا اونۍ د وی بلې ادبی مجلې پاڼې راړوم.
خشي راغله چې سروټه نه وي او یریم نه وي د ډیرو او د سروټو په منځ کې شي.
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف راښخولای. استاد رفیع مولوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی.
پتی خزانی نه معلومات راخ دی. سلها و خدینه نمونه پکی دی.
پدی خبرونه که دا اجمل خطک تلین المانسو.
دا امن سرمی اوسا، دریا خان سرمی اوسا، باجا خان سرمی و اخلا، سمت خان سرمی و اخلا.
بجنو ولایتونو که فلم، ولی ودانه کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال بده کومه نشي.
نور مطالب هم لرو. په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه. د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر پاړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی. تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعري روته نه آشنا نوم وي. لا بيقوره نه مطلب د اپيکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی. اپيکور یا اپيقور له مرګ نه ویریشي. د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي، چې ښه او آرام ژوند خپل کړي او ویل کېشي. چې د اپيکور یا اپيقور د نظریاتو اغېزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمېر نورو جوتې دي. په ازادي راډیو مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرځو. د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکتنې راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې. په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف د کتاب په اړه خبرې وکړې. د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی، انور وفا سمندر، څېړندویه فاضله احمدي او استاد ګل رحمان رحماني یادولی شو. په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې. استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي، خو په دې معنا نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي، بلکې په نوي ډول او د وخت له غوښتنو او نویو طرح سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي.
د ډیره تکیه په افغاني او خصوصا پښتني فولکلور کوي. نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي، خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي. دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نوو غوښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي. دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي، او دغه د قلبونو ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی. نو د چا خوښیږي د چا نه خوښیږي، خو دا پخپله یو حرکت دی، یو ډول بغاوت دی چې دی کوي.
ګل رحمان رحمانی بیا د ښاغلي شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري.
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ، حتی د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی، او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داسې خبرې کړي دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمې پیدا کیږي، او کله کله بیا خپله د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي. فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دي کړي، خپله په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریږدي یا وزن فریږدي بل اړخ ته وړي. دا یو بله ځانګړنه ده.
ښاغلي شریف شریف په خپله مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو، او دا یې ویلي وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطن لري دی، خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی.
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبې په ورځ وکړه. د ښاغلي شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې، یوه دري ټولګه او یوه پښتو دري مشترکه ټولګه چاپ شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی. د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات، دا شو شعر. که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی، خو د لویدیځ ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی. له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي.
ما لپاره دا نوی تعریف دی، خو راته ښه ښکاري، ځکه خبرم د نورو شاعرانو مبارک کی نو سړی سندشن وایلی خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده. بیا ځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم ده، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه سټرکچرلس، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي. او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي. یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره، حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باصره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش خو کړی دی چې پکې زیات ټول دخت ده انزورونو خبری ده. انزور چه یوانی خود ده لیدل و انزور نده، انزور خود دوریدل و انزورم ده. یو ده پا تیره پشیر که بیاده ده غرق انزور دیر ما تا مهم ده چه آغام سرای خلق دی. او نور ده خوراق و چخاق بی ده غر انزورونه ده کل او ده لمس انزور طول مهم دی. دا دیر پخه خبره ده زما په نظر. او زم بودی ما تاقیدیم چه پا زمان پو شیرونو که دیدی شیر لگه احمال شوائی ده.
پو امدغه برخه که جینی کرکتون که داوائی چه کتول و حواسو تا شاعر توجه وکي، تصویری ژبه غنی کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هېڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي. ځکه دا خو د عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي. عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخته مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدئ او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګورئ، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اورئ. چې هر تصویر ستاسو احساس وتخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوئ دغسې یو حالت هم ممکن شاعر وهڅوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده او له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه ساسو سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شي کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده، او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دي شي یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پیشورو کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته، کور ته، او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او ایرې هم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې په دې باندې دا معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغه راځي او ستا په مغزو کې کښېني او تا ته شعر درکوي. داسې نه دی، شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوئ او په همدې باور یاست؟
بېخي سمه ده. په دې کې امکان لري چې خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نه شته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده. هر څه په هغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران پکې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی کې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر پرې کوي او بیا بل شی کې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب 4.5 کال پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې ته راشم، دا کتاب په 1920 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف صمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان او سلوک یو مکتب جوړ کړی و، او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن دې په اړه کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولاړ یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و کړی شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی، او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د ده په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی، په کې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و، د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پې شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. بی بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، د ژوند سوانۍ پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګر چې پښتانه لیکلی، ګر چې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نه شوی لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه دی، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردند، یعنی بدل بی ویلی سما بی کوله، لیکن د هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کوتلې په سبب له غیلو سره تللې، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود وو، لیکن څه لیکلی نه شوی. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلې، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم مسیح د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1940 کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړې، یغونه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشریږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پرې لیکم، انشاءالله ډېر ژر به چاپ شي.
تاسو وایئ چې ډېر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چېرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو؟
کمپوز یې شوی دی، کمپوز شوی او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی منابع مې ورته ټول کړي غالبا یو شپږ میاشتې وخت بونی
او څو مخه کتاب بشي
کتاب یو اته سو مخه په اتلسو فصلونو کې د اوومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مویدان پیدا کوي او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي هغه بندي کوي د هندوستان چینار قلا ته یې لیږي او هلته وفات کیږي نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې څلور سوه کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی شیخ قاسم دی بایزید روښان د وخت سړی دی او د نور د دین مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران
د کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي د سې برخې هم په کشته چې لا هم ګونګي پات شوی ځکه ځینې پخوانی کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډیر نه وي او ځینو تشریحات ته ضرورت لري
په اول کې مشکلات وو مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه مهم ټکي نو کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی یعنی په ماتم کې یو کلمه هم نه دلویدلې ټول حال شوي ګرچې دغه د شخیل وستل ډیر سخت و هغه اوبه ور رسېدلې وه د فوټوسټیټ والا لیکن هغه اوس ټول حال شوي دي البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلې په هغو کې اضافي تشریحات دي مثلا د یو چا نوم راغلی ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي نو په دې اساس په خپله کتاب ګونګ نه دی کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي مثلا له پټي خزانه سره مهم پرتل کړی دي
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره مطابقت کې بحث دوی
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړې دي له تاریخي پلاوه د تحقیق له پلاوه ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي
هیڅ ستونزې نه لري شیخ متی بابا پټي خزانه معرفي کړي او دلته ترغې مفصل دي شیخ کاټا په پټه خزانه کې راغلي دلته ترغې مفصل دي بي نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې لیکن دلته یې بشپړ سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی نو ځکه په بینکبخته ډېرې خبرې شوي او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي د دې کسانو ذکر هم راغلی یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجرې پکې راغلي په سلهاوو نومونه پکې راغلي په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي ادبي فعالیتونه یې کړي اجتماعي خدمتونه یې کړي یعنی بیخی یو نوی کتاب دی او نوی خبرې لري
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لومړی ځل شاعری او لیکوالی پروین ملال ته تسپارلې وی لا اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیو مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دي خدای دې وبخشي دا هغه چې وای نو خلونه نو دا ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نو او داننه او هغه کړي و خو نوم یې لیکنه دی لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانه کې نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټې غزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا درې سوه اوویشت پانې وو او یوه بله هغه ورسره وه یوه بله زمیمه د تحفه قاسمیه په نوم باندې هغه هم دا د فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نهشته نو هغه هم دغه نه وو. نو دا ما ولوستله ګرچې دغه پوټو کاپي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه.
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم لوستل کېده او کنه چې نشانې ګونګ
بله بله لوستل کېدل خو دقت یې غوښت. بیا ته ما ته ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما ورته ویل ته دا راته راوړه. ده فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم. ماته دغه هم راوړه هغه چې هغه راوړله. نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې. نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې. بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو بل څه نه وه. هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه. هغه اسرار الافغان نه و لیدلې. نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم. د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم. د کراچي ارشیف مې پسې وکتي. نور پوښتنې مې وکړلې مال که دا ما پیدا کړي چې دې سیو کې خو دا نه سو پیدا. نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده. دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره. هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغه ځای دی.
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه. استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه. خو دا کوم کال و؟
فکر کوم ما 2012
ستاسو چې کوم شان له دې کتابه راخیستي وو کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی. استاد رفیع کار پی کوي. تاسو څه ترې اخیستي وو له دې پټې خزانې په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته؟ په دې کتاب
کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي. مثلا دا د شیخ متی باندې دی. دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی. نو بیا خو شیخ قاسم خو د هغه اولاده کیراځي بنیک و بیبی نیک وقتی زوی دی نه پا تا خزانه که چلی اقده بیبینی که وقتی پانو میشه ده دیگه زوی دی ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو دا پرا ده شیخ متی کورنی احوالی دی پا دی که دی چولا اقه دی دا غا صوفیان دی پیستی لیا پا تصوف کی اقه دی. نو بیا دا غا ده دی طول کورنی چه ده ده دی رو شوز نمان پکشی کی دی ده ده سو شوز نمان پکشی کی دی چه اقه وقتی دی متصوی فیشی دی دی پا پشتانو که به تاست رو سفوری ده ده سو شوز نمانه نی آوری دلی چه پا تصوف کی اقه لری. نو پا دی کتاب کستا او نو ټول په روایتو باندې هغه دی. ما حتی د هغه کتاب وایې دی ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و. هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې.
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم. دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته؟
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې سو هغه احمد ولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده. هغه کې پورتس وله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل. ویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تېرا کړه. بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې. بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله. ما احمد ولي ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله. نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوي.
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي. مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې خبرونه کې موزا احمد شیبر کوربایم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعری ټولګه د توبا تر سیوري لاندې پونم چاپ شوی.
ډالۍ ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه در ډالۍ کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړې، دی غمونه در ډالۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د زړه کې مات اغزی وي، فقط درد حس کوی شي، نور دې نه خپل نه پردی وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې د سم غم باران کړي، چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې یو ځل په مخه در شي، درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي، او ستا ژوند پریوتی مرګ شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په زړه دې لکه داغ وي، که حالات څومره تیاره شي، درته بل به دا څراغ وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې بایللی دې پرې زړه وي، د ژوند ګل ته دې اوبه وي، خو هغه ترې خبر نه وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې پل د لمر په پل وي، چې رڼا دې د ژوندون وي، چې تیارو ته دې اجل وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې په تا بې حده ګران وي، عشق دې پاک لکه ایمان وي، او سپېڅلی دې ارمان وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هېڅ پرېښودی نه شي، ځان دې هېر او جهان هېر کړې، خو هغه هېروی نه شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دی ځي درنه روان شي، ته دې اوښکې پسې شیندې، د سفر ورته آسان شي. که داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې هغه تللی جانان شي، درد او مینه شي در پاتې، یاد یې زړه کې جاودان شي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې رڼا ته دې نژدې کړي، کله ځانه دې کړي لرې، مولا ته دې نژدې کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، شاعري به دې ژوندۍ کړي، مړو نغمو ته به دې سا شي، زندګي به دې ژوندۍ کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ډېر ډېر څه به درته یاد کړي، شاګردي به درنه واخلي، تا به سم پوره استاد کړي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، شکر شکر زه یې لرمه، زه به ډېر څه ترېنه زده کړم، زه مننه ترې کومه. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې له سترګو مې فنا وي، شم غیاب کې مریده، او هغه ټول کې زما وي، او هغه ټول کې زما وي. ژوند کې داسې یو څوک ښه وي، ژوند کې داسې یو څوک ښه وي چې دردونه در ډالۍ کړي، ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي، دی غمونه در ډالۍ کړي، دی غمونه در ډاله کړی ژوند کې داسې یو څوک خوبی.
سالو اونیزا چې دوی کڼې چاپ شوې وې له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې اونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې چریدې چاپ ځنډېدلی و او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار له اغلې سنم سره د سالو اونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلې سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنی او کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو څه را مخته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي، نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی دسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالان چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړې داسې په نورو چاپی رسنو کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو د بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات دي.
اغلې سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوه لسیزې یا له دې نه وړاندې بحثونه کېږي. نوي څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوي دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې اونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خپروي پکې؟
بلې بلې، و ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خویندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پښته دا دیتا، مطلب دا دموکرات خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لګل وي دا هم پکې چاپو.
عارف سنم وایي چې په سالو اونیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډ کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 چپ هم نیولای سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو 2 کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو 9 فلمونه جوړ کړي. دا وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیکا شو خوش شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغله فولاد وایي ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
موږ د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې یې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ یې غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړه شوې وه، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالېدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا ترسره کړي چې په خوست کې د سینما فعاله شي. که کله موږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالېدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو دغه تلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
دایمن سرمی اوسا دریا خان سرمی اوسا باچا خان سرمی واخلا سمت خان سرمی واخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کېده دای یولسم کال دی چې غلې شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 50 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن وو. د خدای خدمتګار تحریک غړی وو، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه وو. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبي ډګر کې د ده 14 کتابونه او 13 رسالې چاپ شوي دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې ښه نه و په خپل ژوند لیک بوخت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوي وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برک سور کله یې تک سور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼه شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. پاینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته را برسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه روڼ ماښام چې چا شمه لګولې وي، خو ماښام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راوی ادبي مجلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدیوی
آزادی رادیو.